د پاکستان څخه په ورکړل شو ریپورتونو کې ویل شوی پاکستانی چارواکي افغان طالبانو ته ویلي چې له افغان حکومت سره د سولې د خبرو لپاره باید په خپلو کې اختلافات له منځه یوسي. نور ریپورتونه هم لرو چې د خبرونې په جریان کې د کرکټ په سیالۍ کې چې نن د انګلستان او افغانستان ترمنځ کوم تغیر راغی او کوم پرمختګ وشو او اوریدونکو ته په دې اړه تازه حال ورکو. یو کله زرغونه ډرامه او د ډرامې پر موضوع بحث لرو خو پیل خبرونه کوو. سپینمانی وایي چې ولسمشر باراک اوباما له افغان مشرانو سره متحده ایالاتو ته د دوی د سفر په درشل کې خبرې کړې دي. د کورنیو چارو وزارت په کاپیسا ولایت کې د دوو انتحاري بریدکوونکو د نیولو خبر ورکړې ده. او د سیمې او نړۍ په خبرونو کې اوري چې پاکستان کې دوه وسلوالو ډلو شه تیر کال له پاکستاني طالبانو څخه جلا شوی اعلان کړی چې بیرته د طالبانو د پاکستان له تحریک سره یو ځای شوي دي. دا د آزاد ایرانیو دا په سر کې هم د افغانستان په اړه څو خبرونه. سپینه مانی وایي چې ولسمشر باراک اوباما له افغان مشرانو سره متحده ایالاتو ته د دوی د سفر په درشل کې خبرې کړې. د سپینه مانی وایاند اریک شولتز پرون وویل چې اوباما له ولسمشر اشرف غنی او اجرایي رئیس عبدالله عبدالله سره د ویډیو کانفرنس له لارې خبرې کړې دي. شولتز وویل چې دواړو خواوو له افغانستان نه د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه خبرې وکړې، کنه خو یادونه وکړه چې دا مسله به د رواني مارچ میاشتې په 23مه په واشنگټن کې د دوی د خبرو د اجنډا مهمه برخه وي. د سپینې ماڼۍ ویان همدارا زیاته کړه چې ولسمشر اوباما د ټولو اړخونو په ګډون د ملي وحدت د حکومت د جوړېدو د پرمختګ له کبله د افغان مشرانو هڅونه وکړه. نوموړي زیاته کړه چې اوباما د سولې د هڅو له پاکستان سره د خو اړیکو په خاطر افغان مشرانو وستایل. د سپینې ماڼۍ ویان یادونه وکړه چې د دواړو هیوادونو مشرانو په افغانستان کې د امنیت د ټینګښت او د القاعده شبکې د ګواښ له منځه وړلو پر هڅو هم خبرې کړې دي. بلخوا ولسمشر اشرف غنی د کابل په دیمازنګ سیمه کې د هغه ترافیکي پیښې په اړه د جدي څېړنو امر کړی چې په نتیجه کې د یو ټکسي ډرایور ووژل شو. د ریپورټونو له مخې د دوشنبه په ورځ د ولسي جرګې د غړي اقبال صافي موټر چې له ترافیکي اصولو څخه سرغړونه کړې وه له یو ټکسي سره ټکر شو چې په پای کې د ټکسي ډرایور خپل ژوند له لاسه ورکړ. د جمهور ریاست د مطبوعاتي دفتر لخوا د خبر شوي بیان له مخې ولسمشر غنی کورنیو چارو وزارت او لوی څارنوالۍ ته امر کړی چې دا مسله په جدي ډول تعقیب کړي. د بیان له مخې ښاغلي غنی ټینګار کړی چې هیڅوک حق نه لري چې د قانون له چوکاټ بهر عمل وکړي او کداسي وکړي نو جدي چلن به ورسره وشي. اقبال صافي ته چې په دې پیښه کې زیان نه دی وخته خو د ټکسي ډرایور جهانگیر چې د وو ماشومان پلارو مړ شوی دی. د کورنیو چارو وزارت په کاپیسا ولایت کې د دوو انتحاري بریدکوونکو د نیولو خبر ورکړی دی. وزارت په یو بیان کې ویلي دوه تورن کسان چې غوښتلې کاپیسا ولایت کې په یو ګڼمیشت سیمه کې له چاودېدونکو موادو ډک موټر والوزي په کوی بند ولسوالۍ کې نیول شوي. د یو بل خبر له مخې په کاپیسا کې و اندازه مهمات او ځینې مهمونه چې د چارواکو په وینا وسلوالو په بېلابېلو سیمو کې د حملو په مقصد کار ترې اخیستی دی. ولایت د امنیه قمندانۍ لخوا نیول شوي او له منځه وړل شوي دي. دا ریپورټونو له مخې دوه وسلوالو د ننګرهار پانتون د استادانو تنخواګانې غلا کړې. د ننګرهار پانتون رئیس طاهر عنایت پرون ویل دوه وسلوالو کسانو په درونټې سیمه کې د پانتون د استادانو ونډه 15 میلیونه افغانۍ وتښتولې. د ښاغلي عنایت په وینا دا پیسې له جلال آباد ښار څخه د ننګرهار پانتون ته پر لارې وي چې غلو وتښتولې. د ننګرهار پانتون د رئیس په وینا غلو هغه دولتي کارکوونکي هم وهلي ټکول چې دا پیسې یې لېږدولې. ښاغلي عنایت پر حکومت غږ وکړ چې دې ډول پیښو او د استادانو د ماشونو په ورکړه کې د ځنډ د مخنیوي په مقصد د ننګرهار پانتون په ساحه کې دننه د افغانستان بانکي وڅانګه جوړ کړی. تر دې مخکې هم وخت په وخت د ننګرهار پانتون د ماسلانو او استادانو ته استول کېدونکي پیسې غلو تختولې دي. په پاکستان کې دوه وسلوالو ډلو چې تیر کال له پاکستاني طالبانو څخه جلا شوی اعلان کړی چې بیرته له تحریک طالبان پاکستان سره یو ځای شوي. د جماعت الاحرار او لشکر طیبه په نوم د وسلوالو ډلو مشرانو د پاکستاني طالبانو له تحریک سره خپل یووالی پرون اعلان کړ. جماعت الاحرار پروسه کال دوبی له پاکستان څخه جلا شوی او بیا یې له اسلامي دولت ډلې داعش سره خپل یووالی اعلان کړ. د دې ډلې ویان احسان الله احسان په یو بیان کې چې د برېښنالیک په وسیلې خبري اژانسونو ته سولې ویلي چې ډله یې بیرته د پاکستاني طالبانو له ډلې سره یو ځای شوی. د منګل باغ په مشهد لشکر اسلام ډلې هم ویلي چې د پاکستاني طالبانو له ډلې سره یو ځای شوی. د پاکستاني طالبانو ویان محمد خراساني په یو جلا بیان کې خپل ډلې سره د دې دوه ډلو یو ځای کېدل تایید کړي. له پاکستاني طالبانو سره د دې دوه ډلو د بیرته یو ځای کېدو خبر په داسې حال کې ورکول کیږي چې په افغانستان کې د سولې خبرو اترو واضح تودې شوې دي. د عراق امنیتي ځواکونو له اسلامي دولت ډلې څخه د تکرید د خار د بیرته نیولو په مقصد په څو جبهو کې پرمختګ کړی. شیملي شو جګپوړي قمندانان معین القدیمي سی ان ان تلویزیوني شبکې ته وویل چې تکرید د بیرته نیولو لپاره د پوځي عملیاتو په یو لسمه ورځ د دې خار په سلو کې پنځه اویا برخه د دوی لاسته ورغلې. نوموړي زیاته کړې چې په پاتې برخه کې د داعش ډلې شاوخوا یو نیم سل وسلوال د جګړې په حال کې دي. داعش ډلې تکرید خار چې د صدام حسین پلارنی ټاټوبی دی تیر کال په جون میاشت کې ونیوه او پرون چارواکو ویل چې دا خار یې له هرې خوا محاصره کړی او د داعش ډلې یو شمېر کسان له هغه ځایه تښتېدلي. د عراق دفاع وزیر خالد العبیدی وایي له تکرید وروسته دا مواصل وار دی چې باید د داعش له وسلوالو څخه تصفیه شي. موصل هم پروسه کال د داعش لاسته ورغی او د ډلې هلته خورا زیات خلک وژل او د څو سیمو تاریخي او لرغوني سیمو آثار لوټ او ویجاړ کړل. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر وایي عراق اوس هم د اسلامي دولت ډلې یا داعش لګو اکثر مخ دی. فرانک والټر شټاین مایر پرون په واشنگټن کې د ستراتیژیکو څېړنو په مرکز کې ویل په عراق کې د دې ډلې د پرمختګ مخه اوس مهال نیول شوې ده. شانمار وایي که نننی عراق ته وګورو نو داعش خطر لا هم شته، خو د لومړي ځل لپاره وینم چې نه یوازې د داعش د پوځي پرمختګ مخه نیول شوی بلکې داسې نښې ښکاري چې داعش ښایي لږ تر لږه په عراق کې د خپل زور او پوځي پرمختګ له لوړې څوکې رالوېدلی وي. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر همداراز د ایران ستر مذهبي مشر ته د یو شمېر جمهور غوښتونکو امریکایي سناتورانو د لیک او هم د اوکراین د وضعیت په اړه له امریکایي چارواکو سره خبرې کړې دي. او د روغتیا نړیوال سازمان دبليو ایچ او وایي په نړۍ کې بولا ناروغۍ د تایید شو قربانیو شمیر له زرو اوخته. د ادارې پرون په یو ریپورت کې ویل چې نږدې یو کال مخکې د دې ساري ناروغۍ له خپرېدو راهیسې یوازې د لویدیځې افریقا په هیوادونو سیریالون، غانا او لایبیریا کې لس زره او څلور کسان مړه شوي. همداراز د دې ناروغۍ له کبله په مالی کې شپږ، په نایجیریا کې اته او په متحده ایالاتو کې یو تن مړ شوی دی. دوستانو زموږ غږ له ازادۍ رادیو ناوړي. زموږ خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو پیلېږي او د ماښام تر 2 بجو پورې دوام کوي. د افغانستان او انګلستان ترمنځ د کرکټ لوبه پیل شوې ده او تر اوسه پورې لوبه افغانستان پیل کړې ده. البته تر اوسه پورې اته منډې افغانستان جوړې کړې دي. وروسته به نور معلومات هم در سره شریک کړو. اوس هم په دا چې په دې خبرونه کې کوم مطالب اوریدلی شي. پاکستانی چارواکو افغان طالبانو ته ویل چې افغان حکومت سره د سولې د خبرو لپاره باید په خپلو کې اختلاف له منځه یوسي. په دې اړه په ریپورت سربیره مو له دې خبره و چې د پاکستان صدر اعظم نواز شریف د افغانستان د کډوالو چارو له وزیر سره په کتنه کې ټینګار کړی چې هیواد یې د افغانستان د سولې د پروسې ملاتړ کوي. په زابل ولایت کې د یو دېرش تختول شو افغانانو کورنۍ او مدني ټولنې یو شمېر غړو په کابل کې پرون د دې کسانو د خلاصون لپاره دعایا غونډه جوړه کړې وه. کابل امنی قمندانی وایي چې د ولسی جرګې د پخانی غړی او د ولسمشې د کاندید شالاتا د مړینې په اړه څېړنې کوي. په دې رپورټونو سربېره مولدي خبره وشي د عراق امنیتي ځواکونو له اسلامي دولت ډلې څخه د تکرید تخار د بیرته نیولو په مقصد په څو جبهو کې پرمختګ کړی. یو کلی زرغګونه ډرامه او ډرامې پر موضوع بحث هم له یاده مباسي. دا د آزادۍ رادیو ده. پاکستانی چارواکو افغان طالبانو ته ویل چې افغان حکومت سره د سولې د خبرو لپاره باید په خپلو کې اختلاف له منځه یوسي. د سولې د خبرو په اړه د طالبانو له خپل منځي اختلاف څخه وروسته لاغې پرده پورته کړې شو چې دوه طالب قمندانانو په پاکستان کې پټه غونډه وکړه. د ریپورټونو له مخې د دې دوه قمندانانو یو چې سیاسي برخه استازیتوب کوي د پخلاینې پلوي دی او دوهم چې د پوځي څانګې استازیتوب کوي مخالفت ورسره کوي. خو طالبانو په یو نوي بیان کې د سولې هر راز خبرې رد کړې. احمد تکل په دې اړه ریپورت لري.
د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو په اړه راپورونه د اوس په شان په خو هیڅ کله دومره جدي نه وو. په دې اړه په وروستیو راپورونو کې راغلي چې پاکستانی چارواکو د طالبانو دوه مهمو قمندانانو ته د افغانستان له حکومت سره د سولې د خبرو له پیل مخکې د خپل منځي اختلافونو د لرې کولو سپارښتنه کړې. که څه هم طالب مشرانو د سولې په خبرو کې د ګډون هر راز راپورونه رد کړي، خو رویټر خبری اژانس د با اعتباره سرچینو په حواله راپور ورکوي چې د دې ډلې دوه مهمو قمندانانو اژانس ته ویلي چې ملا اختر محمد منصور او عبدالقیوم ذاکر د افغانستان د حکومت د سولې د هڅو په اړه د بحث لپاره په اسلام آباد کې سره کتلي. په راپور کې د دې قمندانانو نومونه نه دي یاد شوي. یو قمندان چې د رویټر د راپور له مخې د دې سفر له جزئیاتو خبر وو، په ټلیفوني مرکه کې اجنس ته ویلي مولا اختر محمد منصور چې د طالبانو له سیاسي مشرانو څخه دی د سولې خبرو ته لیوال دی، او مولا عبدالقیوم ذاکر چې له ګوانتانامو زندان څخه خوشې شوی او د پوځي چارو مشري کوي د سولې د خبرو مخالف دی. سرچینه زیاتوي چې مولا منصور په دې غونډه کې په دې بریالی نه شو چې مولا ذاکر د سولې په خبرو کې ګډون ته وهڅوي. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی دانیل فیلډمن پراونه ونې کې ناڅاپه اسلام آباد ته ولاړ. د پاکستان پوځ تایید کړی چې فیلډمن د سولې د خبرو پر احتمال د بحث لپاره پاکستان ته تللی و، خو وسلوالو طالبانو په یو بیان کې چې پرون خپور شو یو ځل بیا د سولې په خبرو کې ګډون رد کړی. په بیان کې چې د طالبانو په یو اړوند وېپانه کې خبر شوې ویل شوې چې د طالبانو د سیاسي دفتر غړو تر اوسه هیڅ کوم هیواد ته د کابل له ادارې سره د خبرو او مذاکراتو په مخه سفر نه دی کړی او نه له چا سره کوم غونډه او کتنه کړې. مولا ذاکر د افغانستان په ختیځ کې د طالب وسلوالو مشري کوي او د توافق او مخالفت د سولې د بهیر لپاره خورا مهم ګڼل کیږي. خوری چرز لیکي چې په دې برخه کې د ټولو شکونو او پښتنو جواب به د طالبانو د مشر مولا محمد عمر وروسته پریکړه وی. مولا محمد عمر د طالبانو د واکمنۍ له نسکورېدو وروسته تر اوسه په هیڅ ځای کې نه دی لیدل شوی. رویټر خبری اژانس د افغانستان د امنیتي ادارو د وروستي راپورونو په حواله لیکي چې مولا ذاکر حتی د مولا محمد عمر د ژوند او مرګ په اړه په ډاګه شک څرګند کړی. د افغانستان په خوانی ولسمشر حامد کرزی د خپل کار په 14 کلنه دوره کې په دې ونټ ونیټ چې طالبان د سولې خبرو ته کې نوي، خو دا ځل د پاکستان او چین د منځګړتوب له کبله تصور دا دی چې د سولې هڅې یو مهم پړاو تر رسیدلې دي. یو شمیر څارونکي هیله مندي چې طالب مشرانو ته د پاکستان دا خبرداري چې کله کابل سره خبرو ته حاضر نشي نو یا به یې ونیسي او یا به یې له هغه هیواد وباسي ښایي نتیجه ورکړي.
دوستانو، د پاکستان څخه بل ریپورت وایي چې پاکستانی صدر اعظم نواز شریف د افغانستان د کډوالو د چارو له وزیر سره په کتنه کې ټینګار کړی چې یوازې د افغانستان د سولې له پروسې ملاتړ کوي. مخکې له دې نه چې دې ریپورت ته ورشو، د کرکټ د لوبې تازه حال درکو. د انګلند او افغانستان ترمنځ همدا مهال د کرکټ د نړیوال جام په سیالیو کې لوبه روانه ده. تر اوسه پورې افغانستان یولس منډې کړې دي، اصلا پچا انګلند وګټله او افغانستان ته یې د بیټنګ بلنه ورکړې ده. په بیټنګ کې دا مهال جاوید احمدي او نوروز منګل دي او تر اوسه پورې په یو اوور کې یولس منډې جوړې کړې دي. اوس هم راځو د پاکستان د صدر اعظم نواز شریف هغه څرګندونو ته چې وایي د افغانستان د سولې د پروسې ملاتړ کوي. رضوان مرادی په اړه تفصیل لري.
د پاکستان صدر اعظم وای په افغانستان کې د نوې مشرتابه پر اطلو سره د اسلام آباد او کابل ترمنځ اړیکې د دو اړخیز اعتماد پر اساس نوې پړاو ته داخلي شوې دي. نواز شریف دا خبره د افغانستان د کډوالو د چارو له وزیر سید حسین عالمی بلخی سره چې پاکستان ته تللې ده د کتنې پر مهال وکړې. د پاکستان د صدر اعظم دفتر لخوا په خبره شوې اعلان کې ویل شوې چې د کابل او اسلام آباد ترمنځ په اړیکو کې ستونزې باید لمنځه یوړل شي او د دو اړخیزو اړیکو د پیاوړتیا لپاره د کار وشي. د نواز شریف دفتر ویلي پاکستان له افغانستان سره د تروریزم پر ضد مبارزې په لړ کې همکار دی او د دو اړخیزو سیاسي او اقتصادي اړیکو د پیاوړتیا غوښتونکی دی. د پاکستان صدر اعظم ویلي اسلام آباد او کابل ژمنه کړې ده چې د دې هیوادونو خاوره به د یو بل پر ضد نه کارول کیږي او پاکستان د افغانانو په مشرۍ د افغانستان د سولې د پروسې ملاتړ کوي. د حامد کرزی په مشرۍ پخوانی حکومت د افغانستان د سولې په پروسه کې د پاکستان د رښتینې همکارۍ نشتوالی په افغانستان کې د ناامنیو اصلي دلیل ګڼه. د افغانستان او پاکستان ترمنځ په اړیکو کې د تحول پړه د جمهوری ریاست د ساختماني چارو سلاکار یوسف پښتون ازادي راډیو ته ویل
ضرورت به قدرت سیاسی سیوم است که بین ما و پاکستان دخیل شوه. ما 100% گفتم میتونم که نواز شریف از این گفته خود مطمئن نیست که همین گفته عزیزه امی اردویش و عیسایش قبول میکنه. خودش یکی از کسایی است که قفاق محکم بر روی خورده عزیز از اینا. به این صورت تنها با نواز شریف نمی برای با آوردن صلح قدرت های منطقه که فعلا که امریکا و انگلیس است مخصوصا.
افغان چارواکو په وار وار له پاکستان غوښتي چې د کابل او طالبانو ترمنځ خبرو ته زمينه برابر کړي او د حقاني شبکې پر ضد چې په افغانستان کې د خونړیو حملو مسؤوله بلل کیږي جدي ګامونه واخلي. د ازادي راډیو د کال غوره شخصیت. د 1993 کال غوره شخصیت څوک ده؟ د اوري په لومړۍ نیټه له ازادي راډیو واوري.
دوستانو، په استرالیا کې همدا مهال د افغانستان او انګلند ترمنځ د کرکټ لوبه روانه ده. په دې لوبه کې بیټنګ بلنه افغانستان ته ورکړل شوې ده. دا مهال په بیټنګ باندې نوروز منګل دی او همدارنګه جاوید احمدی ورسره ملګرتیا کوي. درې اورونه شوې دي او تر اوسه پورې افغانستان پکې 11 منډې جوړې کړې دي. د کرکټ د نړیوالې شورا ویب سایټ د افغانستان رن ریټ یا د منډو کچا 3.00 خی. اوس هم یو بل رپورټ راخلو. هغه دا دی چې په زابل ولایت کې د 1.5 تختول شو افغانانو کورنیو د مدني ټولنې یو شمېر غړو په کابل کې نن د دې کسانو د خلاصون لپاره دعایا غونډه جوړه کړې وه. دوی تختول شو ته د ازادیدو پر دعا سربیره له جمهور رئیس څخه په یو لیک کې په کلکه وغوښتل چې په دې اړه اقدام وکړي. محمد سین له کابل تفصیل لري.
د زابل په ولایت کې د 1.5 تختول شو افغانانو د خلاصون لپاره دا دعایي ناسته په داس حال کې جوړه شوې چې د دوی له تختول کېدو 12 ورځې تیریږي، خو برخلیک معلوم نه دی. د تختول شو کسانو د کورنیو د غړو او د مدني ټولنو د فعالانو د دعا د مراسم د کوټه سنگي د هوایي پل پر سر جوړ شوی وو. د تختول شو د کورنۍ غړو د جمهور رئیس اشرف غنی په نامه په یو سرخلاصي لیک کې په کلکه غوښتي چې د تختول شو خلاصون ته جدي اقدام وکړي. دا لیک چې د مدني ټولنې یو فعال سید ولوست پکې ذکر شوی وو.
جناب آقای رئیس جمهور، به عنوان یک شهروند از شما و تمامی ارگانهای دولتی می خواهیم.
جناب جمهور رئیس، لتاسی او ټولو دولتي ارګانونو څخه غواړو چې زمونږ د خپلوانو د خوشکېدو لپاره له ټولو امکاناتو څخه کار واخلي. دولت مسول دی چې د خلکو امنیت وساتي او د یو جمهور رئیس لومړی درجه مسولیت هم ده.
ول سرزه مخکې ناپیژند وسلواله د کابل کندهار په لوی لار 1.5 مسافر افغانان لموټر حرکته او نامعلوم ځای ته بوتلل. د مدني ټولنې فعالانو د تختول شو د کورنۍ غړو پر امنیتي ځواکونو انتقاد کاوه چې د تختول شو خوشی کېدو ته غوس عمل نه دی کړی. په دې دعایي مراسمو کې د خدابخش په نامه د یو تختول شوي مېرمن قمر هم شامل وه. قمر چې له ژړۍ خبرې نه شوې کولی او 15 اولادونه هم ورسره وو، له ازادي راډیو سره په خبرو کې له حکومت وغوښتل چې د خدابخش خوشی کولو ته دی ژر تر ژره اقدام وکړي.
مسافر مېرات رافتم، خدا بخش ایمان داشت، 5 طفل درم دیگه اون خو
دی وبل زما مسافر هرات تتللی وو. نو می خدا بخشو 15 اولاد لرم، پرته له خدای نور سوګ نه لرم. ستونزې مې ډېرې شوې دي. له دولت غواړم چې خدا بخش را خوشی شي. اول دی خدای او بیا دی دولت زما عرض واخلي.
اول خدا د تا مرسته درم شي، د دولت باید تدد نه بیرسه.
په دې ورځ ازادي راډیو ډېره هڅه وکړه چې په دې اړه د کورنۍ چارو وزارت نظر ولري، خو اړیکې مو ورسره ټینګ نشول. دا په داسې حال کې د 600 ورځې د مخه د دې وزارت چارواکو ویلي چې د تختول شو د خلاصون لپاره هڅې جاري ساتلې دي. سربېره پر دې د زابل ولایت امنیتي ځواکونو هم ازادي راډیو ته ورته ډاډ ورکړی دی. په افغانستان کې د مخالفینو لخوا په خاطر دې هم په لویو لارو او په تیره د کابل کندهار ترمنځ لاره کې کله ناکله مخالفینو د موټر سپرلۍ کته کړي یا یې زورولي او یا یې له ځانونو سره بیولي دي. خو دا چې په یوه ورځ یو ځای له یوه موټر څخه 1.5 افغانان چې ویل کېږي ټولې بېوزلې خلک دي او تختول کېږي، دا نوې پېښه ده. له زابل ولایت څخه ازادي راډیو ته رسیدلي خبرونه وایي چې پر امنیتي ځواکونو سربیره قومي مشرانو هم هڅې تیزې کړې چې تختول شوي خوشي شي.
دوستانو، زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. د بلخ سرپرست والی عطا محمد نور پرون په خپلو څرګندونو کې په افغانستان کې د داعش ډله د دې هیواد لپاره یو نوی خطر بللی. نوموړي ویلي دي چې په افغانستان کې د طالبانو سپین بیرغ په تور بیرغ بدلیږي او د داعش په نوم یوه بله ډله را پورته کیږي. د ښاغلي نور څرګندونې به له بلخ ولایت څخه د ازادۍ راډیو د خبریال په رپورټ کې واورو.
د بلخ ولایت سرپرست محمد نور وایي چې مخالفین هڅه کوي د نوم په بدلولو سره خپل فعالیت د سیمې په سطح پراخ کړي. ښاغلی نور چې په مزار شریف کې د عبدالعلي مزاري د تلین منځغونډې ته خبرې کولې وویل اوس مهال د افغان دولت مخالف وسلوالو او طالبانو خپل نوم ته بدلون ورکړی او د داعش ډلې او بیرغ تر نامه لاندې غواړي خپل تروریستي فعالیتونه د سیمې په سطح وغځوي. هغه وویل چې د مخالفینو فعالیتونه به یوې ځانګړې سیمې ته متمرکز نه وي او دا ډله د دې په هڅه کې ده چې خپل ورانکاري فعالیتونه پراخ کړي. نور وویل چې تر څو افغانان خپل سیاسي پوهې او شعور ته وده ورنه کړي نو مخالفین به هم خپل دې اهدافو ته په اسانه توګه تحقق ورو بش.
طالب را میبرن، داعش را میارن.
ځینې چیرې په هڅه کې دي چې طالبانو ډله ورکه کړي او د داعش ډله رامنځته کړي، سپین بیرغ تور بیرغ ته واړوي او هغوی ته امکانات برابر کړي چې یو ځل بیا د وژنې ماشین فعال کړي او اسلام بدنامه کړي. دا برنامه یوازې افغانستان کې پرمخ نه ځي بلکې د سیمې په سطح به وده وکړي. حتی محمد نور په زابل کې یو دیش افغان برمته شوی کسانو ته هم اشاره درلوده ویل چې دا کسان د مذهبي، قومي او لسانی تبعیض قرباني شوي دي. په عین وخت کې حتی محمد نور یو ځل بیا د بشر حقونو د څار اداري وروستی راپور چې د بشري حقونو د ناقضینو په اړه یې خپور کړی و او د شاغلی نور نوم هم پکې شامل دی په کلکو الفاظو رد کړ. نور یاده مسله یوه سیاسي توطیه وبلله او زیاته کړه چې ځینې کړي د دې په هڅه کې دي تر څو سیاسي څیرې بدنامې کړي او همدارنګه د بشري حقونو د کمیسیون چارواکي، ځینې کمشنران، یو شمیر ټولنیز بنسټونه او ځینې خبریالان چې په یاد راپور کې موجوده محتویاتو ته انعکاس ورکړی و دا کسان یې دین ستیزه وبلل. څه چې موږ پسې راټول کړي هغه له حقیقت څخه لرې موضوعات دي. دا غلش فیصدي هم له حقیقت سره اړخ نه لګوي. دوی پر موږ برچسپ لګولی. موږ هغه کسان چې دا برنامې او توطیې جوړې کړي دي او د بشر حقونو سره کار کوي پیژنو. د بشر حقونو په راس کې هغه څوک قرار لري چې دین ستیزه برنامې څاري او د دین مخالف کسان. د عبدالعلي مزاري د تلین په دیل منځغونډه کې د جرای ریاست دویم مرستیال محمد محقق هم خبرې وکړې. هغه په افغانستان کې د داعش د ډلې د حضور په اړه اندېښنه ښکاره کړه او ویل چې افغانان د تروریزم سره د مقابله په برخه کې ژبني، قومي او سنتي اختلافاتو ته نه اووایي او د ملي یووالي پروسې ته حاکمیت وروبخشي. مجیب رحمان حبیبزای، ازادي رادیو، بلخ.
از کابل تا زابل،
لاهرات نا تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طولش با او سهر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
ده امریکا غد آشنا را دونه.
دوستانو، د کرکټ د نړیوال جام په سیالیو کې افغانستان د انګلند سره هم د محل په لوبه بوخته. نوروز منګل په بیټنګ باندې ولاړ دی. جاوید احمدی ورسره ملګرتیا کوي. تر اوسه پورې دواړو په 15 اورونو کې 14 منډې جوړې کړې دي. د منډو عمومي اندازه داسې ښیي چې دغه منډې یو خبرې ته د رسیدو لپاره کمې دي، خو هیله شته چې وروسته به د افغانستان بیټسمنان یا توپوهونکي وتوانېږي چې ډېرې منډې جوړې کړي او له اورونو ښه استفاده وکړي. زموږ غږ له اسادې راډیو نه اوري. د افغانستان د چاپیریال ساتنې اداره وایي چې په کابل ښار کې په وروستیو کې د چاپیریال ساتنې په برخه کې ځینې مثبت بدلونونه راغلي دي او د هوا په پاکوالي کې ښه اغېز کړی دی. په دې اړه به له کابله د رحمت الله افغان رپورټ واورو.
که څه هم د کابل ښار ککړه هوا د پایتخت میشتو ژوند ته لوی ګواښ دی، خو د افغانستان د چاپیریال ساتنې ملي اداره وایي د تیرو کلونو په پرتله د کابل هوا یو څه پاکه شوې ده. د دې ادارې مرستیال عبدالولي مدقق د څرګندونې د پنج شنبې په ورځ د کابل په کولی اشمت خان سیمه کې د نیالګیو کینولو د یو کمپاین پر مهال وکړې. ښاغلي مدقق وویل چې په دې برخه کې لا زیاتې هڅې په همکاریو او ګډ کار پورې تړلې دي.
د کابل هوا چیرې موږ مقتیر درې کلونه مقایسه کړو، له تیرو شپږو اوو کلو سره د هوا په کیفیت کې تقریبا نیمایي پرمختګ ښیي، ښوالی ښیي، یعنې 50% ښوالی پکې راغلی ده. چیرې موږ په دې شکل باندې همکاري د هیوادوالو او د دولتي ارګانو ولرو، نو زه مطمئن یم په آینده درې څلور کلو کې به دا فیصدي نور هم لوړ شي.
ښاغلی مدقق زیاتوي څو کاله وړاندې په یو متر مکعب هوا کې د جامدو ذراتو کچه 1400 پارت پر ملیم وه، خو اوس دغه کچه د 200 او 300 په منځ کې ده. د چاپیریال ساتنې ملي ادارې چارواکي د کابل د هوا د نسبي ښه کېدو لاملونه د چاپیریال په اړه د خلکو د عامه پوهاوي د کچې لوړوالی، په ښارونو کې د سړکونو پخول او په هیواد کې د سون د بې کیفیته موادو کنټرول او مخنیوی ګڼي. د دې ادارې مرستیال زیاته کړه چې د کابل ښار او د ټول هیواد د چاپیریال د پاک ساتلو لپاره ملي طرحه جوړه کړې او هڅه کېږي چې له اړوندو ادارو سره په همغږۍ پلی شي. بلخوا کابل ښاریان د چاپیریال ساتنې کارونو ته د شک په سترګه ګوري او وایي څه ډول چې لازمه وه یادې ادارې او نورو اړوندو څانګو د کابل ښار د چاپیریال په پاک ساتلو کې مرسته نه ده کړې. په ورته وخت کې په اصلاحاتو او ښې حکومتوالۍ کې د ولسمشر ځانګړی استازی له ټولو افغانانو غواړي چې په پسرلي کې ونې او نیالګي کینوي او ساتنه دې وکړي. ښاغلی احمد زیا مسعود په کولی اشمت خان سیمه کې د 1404 نویم کال د نیالګیو کینولو د کمپاین د پیل پر مهال وویل د یو نیالګي په کینولو سره خپل چاپیریال پاک او ښایسته کړی.
که دا محیط په موږ پورې مړه لري، دا محیط په دولت پورې اړه نه لري، او موږ هم کوشش کوو چې دا محیط چاپیریال مصافه وي. زه شخصا د دولت د کارونو نه او د چاپیریال ساتنې په شمول کار خوی کړی دی، خو راضي خو په هیڅ صورت نه یم. ځکه نه یم راضي چې دلته نړیواله ټولنه راغله، دلته په میلیاردهاو ډالر راغلل، دلته نړیوال قوتونه راغلل، دلته امنیت تامین شو. په تیرو 1400 کلونو کې باید ډیر څه شوي وای. ولې ډیر په تاسف وایم چې هغه کارونه چې باید شوي وای
دوستانو زموږ غږ له آزادې رادیو نه اوري. په کرکټ لوبه کې چې دا مهال د افغانستان او انګلند ترمنځ روانه ده، د سخر چې نوروز منګل اوټ شو اوس به بل لوبغاړی د نوموړي پر ځای راځي. تر اوسه پورې په شپږو اورونو کې چې اووم اور روان دی، افغانستان 18 منډې جوړې کړې دي. د کابل پولیس وایي د ولسی جرګې د پخانی غړي او د ولسمشۍ د کاندیدی شهلاتا د مړینې په اړه څېړنې کوي. د نوموړې مړې پرون په کابل کې په خپل کور کې وموندل شو. اسدالله الدین له کابل رپورټ لري.
د کابل پولیس وایي د ولسی جرګې د پخانی غړي او د جمهوریت ریاست د کاندیدی شهلاتا د مړینې علت تر اوسه نه دی معلوم، خو څېړونکو ټیمونه یې سیمې ته لیږلې دي. د کابل د امنیت قمندانۍ د جنایي تحقیقاتو مشر جنرال فرید افضلی ازادي راډیو ته وویل چې د څېړنو له بشپړولو وروسته به په دې اړه له رسنیو سره معلومات شریک کړي. دی وایي نن موږ ته د میرمن شهلا عطا د مړینې خبر را رسېدلی دی. موږ د دې لپاره چې معلومه کړو چې د دې مړینه طبیعي وه او که قصدي، ټیمونه ګمارلې دي. کله چې نتیجه معلومه شي له رسنیو سره به معلومات شریک کړو. ازادي راډیو په دې ورځ د شهرنو سیمې اړوند بختاور مانی ته چې د شهلا عطا کور پکې وو خپل خبريال هم ولېګ، خو هلته ورته امنیتي ځواکونه وویل چې د شهلا عطا کور مهرولا کړی او د نوموړې جسد عدلي تبته انتقال شوی دی. د شهلا عطا کورنۍ هم په بهر کې اوسېږي، خو یو نږدې خپلوان د نوم او غږ نه خبرېدو په شرط د هغې د کور په سیمه کې ازادي راډیو ته وویل چې ممکن د نوموړې مړینه طبیعي نه وي. د معلوماتو له مخې شهلا عطا شاوخوا 250 کاله عمر لري. میرمن عطا د ولسی جرګې په مخکنۍ دوره کې په دې جرګه کې د کابل د خلکو استازی وه او د 2009 کال په انتخاباتو کې د ولسمشرۍ انتخاباتو ته هم ځان کاندید کړی و. نوموړې د کندهار اوسیدونکو او لوړې زده کړې په پاکستان کې د ارواپوهنې په برخه کې کړې دي. د خپل کاندیداتورۍ پر مهال ویلي وو که چیرې بریالی شي نو د افغانستان د لومړني ولسمشر سردار محمد داود خان تګلاره به تعقیبوي. شهلا عطا په داس حال کې مړ شوې چې په دې وروستیو کې په افغانستان کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي پیښې زیاتې شوې دي. له دې وړاندې تل فعالې او سیاسي ښځې هدف ګرځېدلې، چې ښې بېلګې په کابل کې د ولسي جرګې پر غړي شکرې بارکزی او د ننګرهار د ولایتي شورا پر غړي انګیزې شینوارې حملې یادولی شو. د ښځو فعالانو هم د ځان د خوندیتوب په اړه تل اندېښنې څرګندې کړي او له حکومت یې غوښتي چې د دوی د ځان امنیت ته تدابیر جدي کړي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې له لارې آزادۍ راډیو ته راستولی دي.
یو اوریدل کی چې خپل نوم نه دی لیکلی لیکلی د سولې پروسه په برخه کې موږ له حکومت نه هیله لرو چې د اسلام آباد د مکرخکار نشي. د په وینا پاکستان د طالبانو نوم په داعش بدل کړ او دا د پاکستان دوه مخی پالیسی ده. خیات رحیمی د چرچینو د ولسوالۍ نوایی پاکستان که په صداقت طالبانو ته خبرداری ورکړی وي نو طالبان به صلح ومني او شخړه به ختمه شي. محمد علی د ګرمسیر نوایی زموږ غوښتنه داده چې دولت باید په هیواد کې د سولې خواته زیاته توجه وکړي او کوم کارونه چې وروسته پاتې دي هغه پر مخ بوسي. یو بل اوریدونکي چې خپل نوم یې نه دی لیکلی وایي د داعش په نامه ډلې ته ډېره ښه روزنه ورکړل شوې، ښې اصلحې لري او دې خلکو ډېرو پرمختللو پوځونو ته ماتې ورکړې. د وای داخله اکثره د پانتون فارغان دي او دا هم د داعشتله د پاکستان یو نوی سیاست بولي. اوس هم د مهمو خبرونو سرټکی. دا انگلینڈ او افغانستان ترمنز دا کرکټ په نننۍ لوبه کې تر اوسه پورې افغانستان په وو اورونو کې شل منډې جوړې کړې دي. د افغانستان یو لوبغاړی سوځیدلی او هغه نوروز منګل دی. د نوروز منګل په ځای اوس افسر زازی لوبې ته راغلی دی او د جاوید احمدي سره ملګرتیا کوي. سپینه ماڼۍ وایي چې ولسمشر بارک اوباما له افغان مشرانو سره متحده ایالاتو ته د دوی د سفر په درشل کې خبرې کړې دي. ولسمشر اشرف غنی د کابل په دې مزنګ سیمه کې د هغه ترافیکي پیښې په اړه د جدي تحقیقاتو امر کړی چې په نتیجه کې د یو ټکسي ډرایور وژل شوی. د رپورټونو له مخې دوه وسلوالو د ننګرهار د پانتون د استادانو ماشونه غلا کړي دي. په پاکستان کې د دوه وسلوالو ډلو چې تیر کال له پاکستاني طالبانو څخه جلا شوې اعلان کړی چې بیرته له تحریک طالبان پاکستان سره یو ځای شوي. عراق امنیتي چارواکي وایي له اسلامي دولت ډلې څخه د تکرت خار د بیرته نیولو په مقصد په څو جبهو کې پرمختګ کړی دی. او د روغتیا نړیوال سازمان ډبلیو ایچ او وایي په نړۍ کې د ایبولا ناروغي د تایید شو قربانیو شمیر له لس زرو اوښتی دی. نو خبرونه مو له ازادۍ راډیو نه واوریدل. تاسو کولای شئ چې دا نور خبرونه زموږ په ویبپاڼه کې وګورئ. ازادي راډیو ډاټ کام مو دا ویبپاڼې پاته ده. دا کرکټ هغه لوبه چې د انګلینډ او افغانستان ترمنځ روانه ده، تازه حالې دا دی چې اتم اوور روان دی او تر اوسه پورې افغانستان شل منډې جوړې کړې دي. همدا غړی چې زه دا خبرې کوم، جاوید احمدی هم آوټ شو او وس به بل لوبغاړی راځي. د وس وزید افسر زازه لوبې ته ولاړ دی. افغانستان د دوو لوبغاړو په سوځولو په وو اورونو کې شل منډې جوړې کړې دي. اوس هم یو کله زر غږونه ډرامه وړاندې کوو. له یاده مو باسي چې وروسته له کابله د ډرامې پر موضوع زموږ همکار یوسف خان زدران له میلمه سره ژوندی بحث لري.
یو کلی زر غاگونا.
قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. تاسو د ډرامې په تیره برخه کې واوریدل چې دلاور خان د خپل خبرې نه تیر نشو او نه یې زوی اسلام کوژدې ته راځي. اوس راځي په ګډه واورو چې اسلام د کوم لارو څخه ګټه اخلي تر څو خپل هدف ته ورسیږي.
ګل محمد ازمریه.
اوه اوه ګل محمد خو دکان ته ډیر مال راوړی، وریجې غوړی مای بشک کوالا.
ها اسلاما دلته ما اداري دستی درغلم دادا گئی ټوکرو می لکور راوړلا.
اگر خودی مخکم خرڅولې تا خو دکان ته ډیر مال راوړی او کی پیسې به پری لګولې که څنګه؟
او پیسې می ډیر پی لګیدلې دي. خود بل پیسې
دبل پیسې.
او اسلاما انو می نظر تا اخلم. ها استا څه پکار و؟
هو یا قطای
ګل محمد از رو دو بدمشه دکان ته دی غوړی راوړی دی.
هو هو راجا رقم رقم غوړی می راوړی.
زره دو نلاړم ګل محمد خدای پامار.
خانو عجیبه سړی ده.
څوک
دا اسلام اوسه پورې ولاړو چې سودا اخلم اوسې همداسې منډې کړې لاړ.
ښه ته ما ته یو وړکی ټیم غوړی راکړه چې بیړه مې شوه. الله زر کوه
واخله.
راکه راکه پیسې بیا وروسته درکوم زه لاړم.
ښه پاروا نه کوي.
اسلام وایه
څوک
مه ډارېږه، د زړه خبرو ته دې نږدې کاست. خدای داد یم وایم، زړه د بدمزه سر او ګیر دې داسې پرېښي لکه د مجنون. بس یوه شپېلۍ دې کمه ده.
او خدای دادا، دا څه ټوکې دې شروع کړې؟ شپېلۍ نو هر شېبه نه غږوم، او کله کله چې
کله کله غږوې، هغه وخت شپېلۍ غږوې چې خواږه خواږه نری نری دردونه در باندې راشي، که نه؟
خدای دادا، زه دې پرې خبره نه پوهېږم، هسې په خپل سر لګیا.
ښه پوهېږم چې پوهېږې. هغه بله ورځ مې د ګودر په اګڼو نیالګیو کې ولیدې، او بلې خوا ته بیا.
خدای دادا
که نه منې رښتیا دې ګل.
خدای دادا، ګوره چې بل چاته دا خبره ونه کړې، ما لږ شک کړی و چې تا به مونږ زه لیدلی یم.
زړه دې بدمشه، ته نه، تاسې مې لیدلی یې.
او خدای دادا، پرېږده دا خبرې.
ښه، پرې مې خوده، بله خبره به وکړم. وایم زړه دې بدمشه، ځان نه دې هسې ملنګ جوړ کړی، خو هماغې پسې جرګه ورولېږه. که نه
جرګه خو بله خوا روانه ده. که نه
کومې خوا روانه ده؟
زه به څنګه ورته ووایم نه پوهېږم، خو مور مې پوهېږي. که هغه ورته ووایي.
زه خو نه پوهېږم چې څه درته ووایم، خو که وایې د کوم بل چا سره به په دې اخله مشوره وکړو.
خلک به وي چې لیور دې داسې ټینګ ده چې دا جلۍ زوی ته غواړم. زر مینې، تر څو چای راوړي دا د غني مونې نیم در واخله، خبرې به م کوو.
اندازې اخله مې هم ای راوریندارې، څه په دې سر خوږوم. اصله خبره دا ده چې دلاور خان غواړي د هاشم خان په څنګ کې ځان ته ځای پیدا کړي، ځکه یې لور خپل زوی ته غواړي. بله خبره نه ده.
دومره هرسم ښه نه وي، دای د ځان غمه کوي نه د زوی.
وایم چې د زوی خوښه وای که د شا لور وه، که د ګدا کومه خبره نه وه. اوس خو یې زوی ځان په ځمکه ځمکه وهي، وایي زه هېڅ کوژده نه کوم.
اورېږده شي د کور جنجالونه ډېر سخت وي، په هر کور کې یوه نه یوه لانجه وینو.
هو رښتیا وایې هم ای راورېندارې، مخکې به شفیقه یوه نیمه کیسه راته کوله، اوس هېڅ نه وایي. دا څو ورځې بیخي ما سره هم رانه شوې.
نظر مینې خورې، شفیقه د لیوره ښځه د تا نه مشره ده، ته ځان مه خفه کوه. شفیقه مخکې خوه در سره، نو دې وړو وړو خبر پسې مګر زه خورې.
نه پوهېږم خورې چې څه به وشي، خو سهار او بېګاه یې کوټې کې غالمغال وي، ماغزه یې راته وخوړه.
ګلالۍ لورې، چای دې راوړ؟
هو مورې، خو ایر مې شو چې شین چای دم کوم که تور.
زه خیر دی ګلالۍ ورېرې، کله کله د وړو د پلار سره تور چای هم څکم، هر څه چې وي سم دی.
زه به لږ دیګ ته ورشم، زر راځم، خفه نه شي زر مینې.
او ارزه وریندارې، تر هغې به مې مورم راشي د ګاونډي له کوره، او ګلالۍ وریره مې راسره ده، خفګان ته مې نه پرېږدي.
دې ورځو کې د ګلالۍ م خوند نشته، ځکه چې ناروغه ده.
اوی ولې څه درباندې شوي ګلالۍ؟
هېڅ 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 هم نه دي راباندې شوي. زر مینې ترورې، تا مخکې د چا ته کور کیسه کوله؟
ما خو سل کیسې وکړې ګلالۍ وریرې، یوه مې د نعیم د بدخویي کیسه وکړه، بله مې د شفیقې کیسه.
هو همدا د شفیقې کیسه یادوم، څه شوي ورباندې؟
څه نه، هغه دلاور خان خپل زوی ته کوژده کوي، خو فکر کوم چې د مور او زوی هغه کور نه دی خوښ. یو ځل خو مې داسې فکر وکړه د اسلام به کوم بل څوک خوښ وي.
ترورې، پیاله دې را دې خوښه چې درجاکی کوم.
صبر، دا یو غړپ وکړم. اها ګلالۍ، څه خوندور چای دې دم کړی. ها اوس مې پیاله را ډکه کړه.
ښه ترورې.
ګلالۍ، څه خبره ده؟ سترګې دې ولې له اوښکو ډکې دي؟
اغه ترورې، ما
ګلالۍ، اوما ګلالۍ،
مورې
ته یو ځل راشه لورې.
ښه مورې، درغلم.
ګلالۍ،
کمه ده خدای دادا، جمی خورا نخه؟
راضی، حتمن راضی، هغه دې راورسېده.
وبخې هلکانو، چې لږ راباندې ناوخته شو، دا برګی مې چکر ته راویستلی و.
شاباس. خالکانو راځي چې اوس اصلي خبرې ته راشو.
جامیله زړه دې بدمشه، ستا سر خو مې په خبره خلاص کړی. اسلام ته مې وویل چې خیر دی، راځه د جمیل سره به په دې اخلا خبرې وکړو. خو زړه دې بدمشه ده، دا هم نه غوښتم.
نه ولې وروره، دا خو دې د ټول عمر خبره ده. ټولې ستونزې په پټ ساتلو نه حل کېږي، بلکې کله کله لوی جنجالونه ترې جوړېږي.
خو ما ویل دا د کور دننه خبره ده، څنګه یې له کور بهر وباسم؟
ته هم ښه وایې، خو دا هم د خدای لاره نه ده چې په زوره د هغه چا سره کوژده وکړه چې خوښه دې هم نه وي.
اوس زړه دې بدمشه، ما اورېدلی وو چې ځینې ظالمان نجونې په زوره ودوي، اوس خو هلک ته هم په زوره کوژده کوي. توبه خدایه توبه.
خدای دادا واده وي که کوژده، که د هلک او نجلۍ پکې رضایت نه وي نو داسې وګڼه چې د خدای تعالی هم رضایت پکې نشته.
اوس زړه دې بدمشه، خدای مو دې له داسې ګناه نه وساتي.
هو امین. نه پوهېږم اسلامه چې په دې خبره کې به زه له تا سره څه مرسته وکړم.
ما له اوله خدای داد ته وویل چې بل کس به څه مرسته راسره وکړي.
نه نه اسلامه، مشوره کې هېڅ تاوان نشته، خو خیر پکې شته او هېڅ ستونزه نشته چې حل ونه لري. خو دومره دی چې لږ فکر غواړي چې څه باید وکړو.
هو فکر پرې وکړه زړه دې بدمشه، خو ګوره چې ځواب مو نه کړې.
دا خو وړه خبره نه ده، او د لاور خان ماسې سړی نه دی چې په اسانه له خپلې خبرې واوړي.
جمیل لالا ډیر به بد هم درته ښکارم چې ولې مې د مور او پلار خبره نه منم.
اسلامه د مور او پلار خبره د خدای د امر نه نشي مخکې کېدلی.
ما په ځان ډیر کوشش وکړه چې خبره یې ومنم او مور او پلار مې خفه نه شي، خو ومې نشو کولی. نوره لاره رانه ورکه شوه.
او لاره درنه ورکه وه زړه دې بدمشه، ځکه دې غوښتل چې له ما نه هم لاره ورکه کړي. خبره دې سل ځل یا خوا دې خوا تاووله.
اسلامه ته تشویش مه کوه، ستونزې ته به دې انشاءالله د حل یوه لاره پیدا شي.
هغه دی سعید هم لکه چې دې خوا راځي. زړه دې بدمشه ډېر مړه مړه ګامونه نه راخلي.
هو پښې به پسې مړې وي. پرون یې ویل چې زندان ته د مسافر جامې وروړم، ورور ته به خفه وي.
جمیل لالا زه به درنه لاړ شم، که مې پلار ما د سید خوا کې وویني را باندې پقارېږي بیا.
سمه ده ته لاړ شه، په هغې خبرو به چورت ووهو.
سمه ده، د خدای په امان.
په مخه دې ښه.
خدای شکر چې خدای ده زما د ګلالۍ خبره ورته ونه کړه.
جمیله یو ساعت شو چې درته ګورم، همداسې یوه خبره هم نه کوې. زه چې غلی یم خو نجلۍ زنګوم چې ویده شي، شپې هم خوب نه دی کړی.
زر لختې ته نجلۍ زنګوي، ما چورت زنګوي.
ولې څه چورت وهې جمیله؟ شکر د احتیاج نه یې، پوروړی هم نه یې، روغ یې، څه غم لرې نور؟
زر لختې کله کله د پردو په خفګان هم انسان خفه کېږي.
څه خبره ده، څوک خفه دی؟ بس بس لورې، څومره نارامي دې وکړه.
زر لختې خدای داد او اسلم مې ولیدل.
ولې د خدای داد او اسلم څه لانجه وه؟
زر لختې هو لانجه وه، خو د خدای داد او اسلم نه وه، د اسلم له خپل پلار دلاور خان سره لانجه ده.
نو خدای داد څه کول پکې؟
اسلم خدای داد ته کیسه کړې وه، دلاور خان غواړي چې خپل زوی اسلم ته ښځه وکړي.
نو څه لاښه یې واده به جوړ شي، دې کې لا ستونزه له کومه شوه؟
هی هی، هغه واده چې په هلک یا په نجلۍ په زور منل شوی وي، هغه به څه واده وي؟
هو وای، نکاح نه کیږي کنه، نو بې نکاح واده به څنګه وي؟
زر لختې کاشکې ټول په دې خبر شي. اسلم ویل پلار یې د هاشم خان لور ورته غواړي، خو دی هېڅ نه دی پرې راضي.
چې نه دی راضي خو خبره خلاصه ده، نو نه دی ورته کوي.
زر لختې خدای داد او اسلم خوارکي پوره یو ساعت کیسه راته وکړه. جنجالونه ډېر دي، ما هېڅ مشوره نه شو ورکولی، ځکه دا خو
هو جمیله په مطلب دې پوه شوم. یو خدا د هغوی کورنۍ ستونزه ده، او بیا د دلاور خان هو هسیم ستا او د ملګرو سره دې نه ده ښه. خو که غواړې د اسلم سره مرسته وکړې، یوه لاره ده چې کومې خبرې غواړې باید دلاور خان ته وشي، چې هغه د دې جبري کوژدې واده نه راوګرځوي. هغه ټولې خبرې زوی ته وکړه چې د خپل پلار سره کښېني، خبرې ورسره وکړي، ګوندې قناعت ورسره وکړي او خبره یې ومني.
درن اوریدونکو تاسې دی یو کلی زرغګون ډرامې نه هاتیمه برخه لازادي رادیو اوریدا چې دا برخه ډیره د ځوانانو پر رول راڅرخیده. تاسې پوهیږئ چې ځوانان پاره ټولنه کې ټاکونکي او اساسي رول لري. انساني چاپریال دوی د ملا د تیر او د ملي پانګې په نوم یادوي. خو له دې ټولو سره بدبختانه زموږ په ټولنه کې ډیرو ټولنیزو فرهنګي سیاسي او اقتصادي ستونزو د دې ځوانانو د پرمختګ مخه ډپ کړې ده. حتی د ژوند ملګري د انتخاب سالم حق نه ورکول کیږي، په مجلسونو کې د خبرو کولو جرأت نه لري، او که خبرې کوي ډېرې شاید په اړه منفي او پرې د بد اخلاقه فکر وکړي. نو په نننۍ خپرونه کې د وافو یا د افغان نړیوالې د کارپوهنې ټولنې له غړي قیس ولی سره په همدې خبرې لرو چې وجه څه دي او څنګه دا حالت سمولی شو. زه یوسف زدران یم او په تخنیک کې رامین کاکړ را سره همکاري کوي. ښاغلی ولی، ستړی مشې، زموږ خپرونې ته خیر راغلی. خیر اوسې. اوریدونکو، په دې اړه ستاسو نظر او پوښتنې هم په خپرونه کې شریکوو او کولی شئ چې په 0200 225 او 0999 203 540 شمیرو زموږ سره په دې خپرونه کې اړیکې ونیسئ. ښاغلی ولی، کوم څوک چې قانوني عمر پوره کوي کوم حقونه اخلي او په افغانستان کې دې برخې ته څومره پاملرنه کیږي؟
اول به د لوی خدای په نامه باندې خپل خبرې شروع کړم. پات لغه یو ګرم سلام درنو اوریدونکو ته د رادیو ازادي. او خدای دې وکړي چې نننۍ سهارې پر ګرمو او نیکو هیلو باندې پیل کړی وي. ستاسو سوال مطرح شو د ځوانانو د حقوقو په اړه. مخکې له دې نه چې په خپله ځوانانو باندې وغږیږو، اولا باید دا د ځوانانو گذشته او یا هم دیده ده ده طفولیت دوره پا حقوق منده وقه گیگو. شاید دا دوره مهمتر ده زوانی لدوره چه بید.
کلگ لند اشاره ارتو که دی ارامون مخی خبری کردی دی خوبی هم.
خوبی هم. دی پا اسلامی مقولی دی چه ویل شوی دی وی حق الوالدی علی الوالد. حق الوالدی علی الوالد. یعنی دی ماشوم حق دی غپر والدین منده ده. تر کمی دوره پوری. اسلام خپل نننۍ بس به کوشش متمرکزه به کړو په اسلام باندې، په دې خاطر باندې چې د موږ جامع هم سنتي جامع ده او شاید دا ورته یو ښه معقول دلایل ولري. نو په دې اساس باندې ویل شوي دي چې اولنی حق چې د ماشوم پر پلار او مور باندې ده، هغه دا ده چې هغه ته باید یو ښه نیک نوم انتخاب کړي، تر څو چې وکولی شي په آینده کې په دغه نیک نوم باندې خپله زندګي په ښه توګه مخې ته یوسي. باد له دې باندې د ماشوم حق ده چې د تابعیت صاحب اوسي، یعنی یو سند باید ولري، او یا هم حقوق د تفریح دي، حق د تغذیه ده، او عدم د تشدد جسمی و روحی د خپل ماشوم سره ده، او مقام د ماشوم ته باید احترام وسي. دغه اخرنۍ ټکی چې یعنی مقام د ماشوم ته باید احترام وسي، دا کله وړکی توپ ده دا مراد شي، نو دا د ځوانۍ په دوره کې شاید وکولی شي ډېر ښه مثبت اثرات ولري.
ماشوم ځوان کیږي بیا څه حقوق اخلي؟
بعد له دې چې ځوان شي، دا حقوق چې سرته ورسېدل په ځوانۍ کې قوانینو او همچنان مقولو عرف دا ټولو یو سلسله حقوق ځوانانو ته ساتلي دي. دا حقوق په دې باندې دي چې یعنی اولنی حق حق د انتخاب ده د یو ځوان دپاره، یعنی هره لاره چې انتخابوي دا د خپل شخصي حق ده چې دی څنګه دا انتخابوي، د کوم هدف لپاره. حق د مشترک زندګي چې دی غواړي په آینده کې له چا سره ولري، دا یې دویم حق ده. او نور حقوق چې کولی شو ورته ووایو چې د تحصیل حق ده، د کار حق ده، دا حقوق په دولت پورې اړه لري چې دې ته په کومه توګه باندې کولی شي چې مساعد کړي. نو په ټول مجموعي توګه ویلی شي دا اساسي حقوق دي.
خیر سه. ښاغلی ولی، یو اړیکه مو خلو. شفیع الله له قندهار زموږ سره اړیکه نیولې، مهرباني. وعلیکم السلام، په خیر راغلی ورور. له قندهار زموږ خبرونه اوري، څه نظر غواړي بیان کړي، څه پوښتنه؟
مجد لانا سر گزاره ویت لانا خود افغانستان سردوی که لوان سر داری او لانا با افغانستان که خیر رو بوالی
ستخ پل عمر چو کلن دای؟
ما عمر تقریبا یوش کلن بایی انشالله.
زوانی انشالله. سنگا التا چه خبر کول و جوره تا دنور کم موضوعات چو مونگ یاد کرو دل دا سنگا دی تاسو خپل طولنه که چه احساس لره؟
مشکم باید رزوان تصبر تفریش رو سی پر مغانو بگردی رزوان بیا ناهی ری نیسی نه؟ او ځوان ته دا خبره جرأت ورکول چې او ان شاء الله به ځوانان پرمختګ وکړي.
او که ضرورت ورکړ شي. که چیرې ته غواړې تحصیل وکړې په ځوانانو په افغاني ټولنه کې ډېر کله تحصیل هم حتی باید مور او پلار او کورنۍ ته انتخاب کړي. تاسو تحصیل که کوئ که کوم کار کوئ کولی شئ خپل انتخاب کړئ هغه په مخ کې بوزئ. مهربانی خیر اسے لقندار اساس واڑی کو دونوں اردن کو داڑی کو پتہ ماہوم مخ کے اردن کو اشارہ اکڑا چې بزوانان تا احترام ورکړ شي رول ورکړ شي که خبره تحصیل او یاد ژوند انتخاب ته تاسو اشاره ورته وکړه دې طرح شو په افغانی ټولنه کې دا ستاسو څن په دې برخه کې کار کوي ځوانانو برخه کې د ځوانانو پارلمان کې دا څومره په نظر کې نیول کیږي؟
کپ بحث مو په افغانستان باندې وي په دې ساحه باندې موږ باید دلته یو نقطې ته اشاره وکړو چې اوسنۍ دنیا ممالک په دوه حصو ویشل شوې دي، هغه چې توسعه اخیستې ده او هغه چې په حال د توسعه کې دي، یعنی تر اوسه نه دي رسېدلې. اکثر مشکلاتونه د اجتماعي چې د عرفي له نظره دي په دغه ممالکو کې چې تر اوسه د توسعه مرحلې ته نه دي رسېدلې ایجاد شوي دي، دا مشکلاتونه اکثرا عرف او فرهنګ پورې اړه لري. نو مهمترین او خطرین لاره د دې لپاره چې دا مشکلونه حل شي، اولا باید دا عرفونه چې ناقص عرفونه دي دا باید د آگاهی دی هیل لاره چې او یا هم دولت خپل فشارونه اضافه کړي، او بل دا چې له ټولو نه مهمه په خپله خانواده او په خپله کورنۍ کې دا مشکلاتونه باید په خپله په رو رو باندې حل کړي.
نو دا ناوړه عرفونه چې کوم اوس حاکم دي په ټولنه کې څنګه له منځه تللی شي؟
دا یو یعنی مهمترین اصل په دې کې چې وکولی شي چې یو عرف په جامعه کې له منځه ولاړ شي، باید له کوچک وړکترین سطح د جامعې چې کورنۍ ده باید د دې مشکلونو حل باید شروع شي. کورنۍ کې اولا باید خپله آزاد کورنۍ باید د دې تحصیل او د دې علم حاصل کړي چې موږ کوم حقوق لرو، ځوانان کوم حقوق لري، باید له دې حقوق په مشترک ډول یو تر بل سره کېښودل سي، تحلیل سي، او باید له دې باندې یوه نتیجه واخیستل شي. که هر کورنۍ او هر وړکی کور په افغانستان کې دا مشکل په خپل باندې حل کړلای شي، نو حاجت پولیس اورګان ته لښته ده.
اخلو مهرباني خیر اوسې جعفری لزابل اړي کې نیولې. مهرباني جعفری صاحب خیر راغله. وعلیکم السلام. ستړی مشه
زه تاسو ته او مطلب ملما ته ټول د ازادي راډیو کارکون کې اوردی سلام احترامات وړاندې کوم.
وعلیکم السلام.
د شم سیسم اوس ته کړل د شرط لري ګاسه کوم دا ډیر مهم موضوع ده سي باید کچو د ځوانانو حقوق یا د حق چا حقوق سره ځوان شدي یا لري حقوق باید وسل سي باید د دې سره مشوره وکړي سیتاتی چوک والی یا چنگ کروی یا چا سر واده والی کچیری داسی در شاد نگا سم داسی در کچیری در دیگه سیبت بانی کار بولی سی دوی حقوق پایمال سی در دوگو گنا بطول دوگا خلق بغالی سر دی سیدا حقا خسی ده دکل دی پیش ورس دیادا پیش را مسکی دی چوک شد خود کشی کی یا نر خود کشی کی زان پخپل وزنی یا دی سترشتی دا طول ناخوالی و دا مشکلات په دې خاطر راځي چې دلته شرط نه ده کلی دلته شرط سم او بلې بله خبره دا ده چې باید یو د دې حق ده او بل د دې وکالت وکیل باید بل څوک یې هغه ته دغه
نظر په یو موضوع مطرح او زه به یوه پوښتنه بله درنه وکړم. هلته په زابل کې په لرې پرتو سیمو کې بلې عموم همداسې وي. ستاسو په ټولنه کې څنګه دي کله چې ځوانان خبرې کوي هغوی ته د خبرو کولو حتی جرأت نه ورکول کیږي؟ تاسو چې هلته په مجلسو کې کینئ دا وضعیت څنګه ده؟ بدله شوې ده که اوس هم پخوانی رواج دی؟
تاسو باور وکړئ چې پخوا بېخي دا مشکلات ډېر وو، ډېر زیات وو. اول دا مشکلات په ځینې ځینو ځایونو کې په ځینو ځینو ټولنو کې په زابر کې ځینې مشکلو کې دا حق لږ ډېر کم ورکول شوی ده، ډېر ځینې اخیستل شوی ده. په سلو کې تقریبا له نوي وسه اخیستل شوی ده، په کف دا حق ورکول شوی ده. اساسا خلک په دې باندې تېر دي، ځوانان په دې باندې تېر دي. زموږ حق کم ده، له شاسې وګاتو موږ
ډېره زیاته مهرباني جعفری صاحب لاړی کې نمو. ښاغلی ولی همدې خبره باندې بیا هم تم کېږو، خبرو کې ځوانانو ته رول نه ورکول، د هغوی نظر نه اخیستل، د هغوی سره مشوره نه کول، د دوی په روحیاتو باندې څه اغېز لري؟ آیا دا دوی حق نه لري چې دخیل وي په موضوعاتو کې؟
مخکې مې هم دې ته اشاره وکړله چې دا د یو ځوان حق ده چې دی باید په مشاورې کې داخل شي. د مونږ رسول صلی الله علیه وسلم یو خبره کړې وه، وای ماشومان تر و کلنین پورې مسؤلیت پر پلار پورې ده، له اوو نه تر څوارلسو پورې مسؤلیت دوی باید د پلار حداقل واخلي، یعنې خدمتګار د خپل کورنۍ واوسي، او له څوارلسو نه تر یوویستو پورې دوی باید خپله د مشاورې حق واوسي. یعنې دا مشاوره چې رسول د خدای ورته اشاره کړې ده هماغه مشاوره ده چې په خپل شخصي حق او کورنۍ حق دې ټولو کې باید دی ګډون ولري. نو باید کوشش پر دې باندې وسي، همیشه د ما نتیجه او د ما خبرې پایله همدا به وي چې زه غواړم بیان هم کړم، دا ده چې ځوان ته ډېر حق ورکړل شي، اما باید په دې کې یو سلسله رویې مراعات شي چې دا رویې اساس د دې تشکیلوي چې څه رقم یو کورنۍ نظام جوړ کړلی شي.
له قنداره یو بله اړیکه ماخلو، شفق صاحب اړیکه نیولې ده. مهرباني ښاغلی شفق ورور، خیر راغلی. بلې خا فکر کوم شفق صاحب خبرې نه کوي. بله شفق صاحب لاین کې.
بله السلام علیکم.
وعلیکم السلام، زموږ سره د اړیکه ډیره پخوا وصل شوې ده، مهرباني.
ژوندی وسې عبدالستار کیهان یم، د کندهار میوند ولسوالۍ
څخه. خیر راغلی او بخې، ما غلط معرفي کړې وې. ښه
صاحب، د موضوع په اړه به ووایم، رښتیا هم ځوانان په ټولنه کې ډېر مهم رول لري. زموږ فکر وکړو دولتي اساسات یا د دولت سمې ادارې چې دي په همدې ځوانانو باندې جوړېږي، یا په ټولنه کې نور کارونه چې موږ وګورو، د ټولنې د دود و دستور د رواج او د همدغه ځوانانو څخه کلتور هم بدلېدای شي او رواج کمې اساسات چې په ټولنه کې دي په همدې ځوانانو باندې جوړېدای هم شي.
بلاخره د ځوانانو پرول باندې ټینګار دی په عموم، صحیح شو. مهرباني ستاسو نظر وو، مونږ وخت پښتنه خو نه لري.
پښتنه دې معلومات خو یو پښتنه لرمه چې ولې اوس په ټولنه کې یا په اصلاح دولتي ادارې یا بشري حقوق ډېر تقریبا کې وي چې د افغاني ټولنه یا د افغاني ټولنې شته د غرب د ټولنې سره مساوي کې، ځکه افغانستان خپل کلتور لري، خپل رواج لري، ټولې مېرمنې یا ټولې ښځې البته ټول همدا غواړي چې د همدغې افغاني ټولنې سره د افغاني کلتور سره ژوند وکړي.
زموږ د خپرونې وخت کم دی، خیر اوسې، ستاسو پوښتنه مونږ واخیسته، مهرباني. ولی صاحب، ولې زموږ ځوانان کوشش کوي چې ځان غربي ټولنې ته نږدې کړي؟ که څه موضوع لږ خارج ده، خو دا یو باعث کېدای شي چې د مشرانو هغه باور په مونږ باندې کم شي. ولې ځوانان باید څه مراد کړي په دې برخه کې؟
ستران صاحب، زه به تاسو ورور پوښتنې ته یو اشاره وکړم. غربي ټولنه، نړیواله ټولنه او دولت هیڅکله نه غواړي چې خپل فرهنګ هر مملکت له لاسه ورکړي. هو، سیاسي ملحوظات چلا خبره ده، اما هر دولت خپل کوشش کوي چې خپل فرهنګ وساتي. که مونږ له بین المللي قوانینو او یا هم له کنوانسینو چې اطاعت کو، دا د مونږ د قانون اساسي مطابق ده. په اتمه ماده کې دا ذکر شوی ده چې مونږ باید له دې نه اطاعت وکړو. نو کنوانسینونه عمومي ذکر شوی دي، هر قاعده پکې عمومي دي. په کنوانسینو کې که د کار حقوق ده، که د زندگی حقوق ده، که د ښځو لپاره ده، که د هلکانو لپاره ده، مسجل شوی دي. اما پر مونږ باندې
زما پوښتنه دا ده چې دا د دې باعث نه کیږي چې مشرانو په مونږ باندې باور کم شي؟
باور کمی ده، او دا چې باور کمی ده، البته دلته یو مستقیمه رابطه ده، ما په نظر شاید ونه لري. باور کمی ده خپل شخصي او یا هم که وایم شخصي احساساتو پورې اړه لري، ورته خودلو پورې، احساساتو پورې، او څنګه چې یو شخص غواړي یو شی بیان کړي. که مونږ په خپل فرهنګ کې خېګڼې او په خپل کلتور او دستور کې خېګڼې را ایجاد کړو او خېګڼې د جامعې د اصلاح لپاره وي، نو دې کې هیڅ مشکل نشته. او دا خپله باعث دې نه کیږي چې باور له لاسه ورکړي، بلکې دا باعث دې کیږي چې هغه باور لا قوي شي.
ډېره مهرباني ښاغلی ولی. یوه وروستۍ پوښتنه هم زه کوم چې خپرونه وخت په ختمېدو دی. ټوله پړه په مشرانو په ټولنو هم نه اچوو. اتمن ځوانان په دې برخه کې څه ستونزې لري چې دوی ته د مشورې حق نه ورکول کیږي یا خبرو کې اجازه نه ورکول کیږي؟ ستاسو په نظر ځوانان کومې ستونزې لري؟
زما په نظر، زه غواړم یو نظر بیان کړم په اخرو دقایقو کې، چې کوم مسایل چې باید ځوانان هغه مد نظر ونیسي. اولا، کلتوري اخلاقي رویې چې مناسبه دي او دا د قانون وړ دي او د منلو وړ دي، دا باید دوی مراعات کړي. یعنی په کوم آداب باید وغږیږي، څنګه وغږیږي، او په کوم عقلي دلایلو باید وغږیږي. دویمه مسله، تجربه، علم، اخلاق ترمنځ هغه مستقیمه رابطه چې موجوده ده، دا باید دوی حفظ کړي. یعنی د دې ترمنځ، یعنی دا باعث نشي چې مثلا یو ځوان وایي چې ما تحصیل ډیر لوړ کړی نو زه د هر څه حق لرم. نه، دا ځوان تجربې صاحب نه ده، نو دی په دې خاطر چې او کولی شي چې آینده زندگی ښه جوړه کړي، نو باید تجربه، علم، اخلاق ترمنځ مستقیمه رابطه حفظ کړي. د احساس او عقلي مسایلو ترمنځ توپیر وکړلی شي. او بله مسله، هر خبره مخکې له بیانولو څخه ښه تحلیل کړي او بعد له هغه خبره بیان کړي چې دا به ډېره
ښاغلی ولي، له تاسو نه، له اوریدونکو څخه چې زموږ سره اړیکې ونیولې، بالاخره زموږ د خپرونې وخت پای ته رسیږي. نو زه درڅخه اجازه غواړم بل